امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دادی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او سیمې د رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه هم اوریدلی سي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دوو جګپړو ترکی چارواکو بندیز لګولی دی، او د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپو آسیایي ملکونو ته سفر کړی. خو اوس پام وکړئ د دې سخت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی په پلان کې لري چې د یمن په جنگ کې شکیل اړخونه به راتلونکي میاس جنیوا ته راوبولي چې د سولې د خبرو په چوکاټ ورسره وغږیږي. مارټین ګیفټس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې په یمن کې د جنگ د ختمولو لپاره یو سیاسي حل موجود دی، او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو څخه وغوښتل چې د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره دي نوي هلې ځلې وکړي. هغه د غیلان په داسې وخت کې کړی چې د څو ساعتونو له مخې د سعودي عرب په مشرۍ تلافیز واکونو د یمن په هدیده شار کې د پنځشنبې په ورځ هوایی بریدونه کړي او لشتر لږ اتوش کسانې وژلي او داویا څخه زیات کسانې زخمیان کړي دي. د یمن په جنگ کې تر اوسه د 10,000 څخه زیات کسان ورسېوي دي او میلیونه نور بیا د کاته سره مخامخ دي. د راپورونو له قرار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په ورځو کې د اوربند اعلان په اړه له خلکو سره په سلام مشورو بوختي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر په دې اړه خپل پریکړه له ولس سره شریکه کړي. د سولې د عالي شورا دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک د پنځشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د اوربن په اړه له ولسمشر نه غوښتنې شوي دي. ښاغلی خپلواک وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د اوربن اعلان ته چمتو دی او هیله وښوده چې طالبان هم دغې غوښتنې ته به لبیک ووایي. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د پنځشنبې په ورځ ټولګوندیزي غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند یوې مشرې شیری رحمان وویل چې د اپوزیشن ټولو ګوندونو پریکړه کړې چې پاکستان چې پارلیمان ته به ورځي او د حکومت مقابله به کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې او هوډ یې کړی چې حکومت به دوی جوړوي، مخالف ګوندونه دغه غونډه د مسلم لیګ نون په غوښتنه رابللې وه. د غونډې وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان پیپلز ګوند یوې مشرې شیری رحمان یو بیا د جولای پر 25مه نیټه سوو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه تکرار کړل او ویل موږ د درغلیو ډک انتخابات نه منو.
حکومت کا مقابلہ کریں گے، ہم نے ایوانوں میں جانے کا فیصلہ کیا ہے اور مشترکہ فیصلہ ہے اس بار
د حکومت مقابلہ وکاو موږ پریکړه کړی چې پارلیمان ته ورزو. دا یو ګډه پریکړه ده او په دې خبرې اتفاق دي چې د انتخاباتو په اړه به احتجاجونه د باندې هم وي او په پارلیمان کې دننه هم وي. د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نیشنل پارټي او متحده مجلس العمل اعلان کړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف لپاره به په میدان خالی نه پرېږدي او د صدر اعظم او د ولسي جرګې مشر او د مرستیال مشر لپاره به هم خپل کاندیدان ودروي. ترکیه وایي د امریکا لخوا پر دوو ترکی وزیرانو د بندیز د لګولو پر وړاندې به عکس العمل څرګند کړي. امریکا د چهارشنبې په ورځ وروسته تر هغې د ترکیې د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیزونه ولګول چې انکرې د نظربند امریکایي پادري له خوشې کولو څخه انکار وکړ. 50 کلن اندریو برانسون چې په 2014 میلادي کال کې په ترکیې کې زندانی وو او له تېرې یوې اونۍ راسې په کور کې نظربند دی، پر دې امریکایي پادري تور دی چې له هغو ډلو سره یې همکاري کړې ده چې په ترکیې کې د 2 کاله وړاندې د پوځي کودتا ناکام هڅه کړې وه. د ترکیه ولسمشر پیشنهاد کړی چې پادری اندریو برانسن به امریکا کې میشت فتح الله ګولان د سپارلو په بدل کې خوش کړي، خو امریکا د ولسمشر اردوغان دغه پیشنهاد رد کړی دی. د ایران مرکز تهران ته نږدې تیره شپه هم د خلکو مظاهرو دوام درلود. د اعتراضونو په ایران کې د مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو پر لکه عکس العمل پیل شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې چې کوم ویډیوګانې خپرې شوې دي په هغو کې داسې ښکاري چې د تهران په کرج ولسوالۍ کې خلک سړکونه دراوتي او د خوندانو د نظام د لرې کېدو شعارونه ورکول. دغه راز په یو بل ویډیو کې خلکو مرګ په دیکتاتور شعارونه ورکوي چې په ظاهره اشاره مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ته ده. تر دې مخکې په تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې هم سلګونو کسانو د وروستیو اقتصادي ستونزو له امله مظاهرې کړي دي. د ایران د پارلمان غړو ولسمشر حسن روحاني ته یو میاشت وخت ورکړی چې د اقتصادي ستونزو د پراخېدو په اړه د خلکو د مخ په زیاتېدونکو ناراضیاتو د ځوابولو لپاره د پارلمان ته حاضر سي. په تېره مهي میاشت کې له ایران سره د اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو او پر تهران د بندیزونو در بیا لګیدو ورسته پر ولسمشر حسن روحانی داخلي فشارونه زیات شوي دي. په 2013 کال کې له ایران څخه شاوخوا 4000 کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دا مهال په ایران کې 1 میلیون افغان کډوال د اوسېدو قانوني اسناد لري او شاوخوا 2 میلیونه نورې راجستر نه دي. ډېر شمېر کډوال د مزدورۍ او غریبۍ لپاره ایران ته تللي دي. امریکا په دې وروستیو کې پر ایران یو لړ کلک اقتصادي بندیزونه ولګول چې هلته یې پر کاروبار او ژوند بد تاثیر کړی دی. په دې ورځو کې پر آزاد بازار کې 1 امریکایي ډالر په 2000 تومان خرڅېږي چې د ریال ارزښت یې بیخي ټیټ کړی دی. د کډوال نړیوال سازمان وایي چې په 2013 کال کې څه د باندې 4000 ناجستر شوي افغان د ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. دا خبرونه ستاسو د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېده.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. اوس په مکرې د دې خبرونې لومړی راپور ده. د امریکا د بندنوی چارو وزیر مایک پمپو آسیایي ملکونو ته د خپل سفر په شروع کې مال زیات رسیدلې دي. د امریکا غږ خبریال جیف کستر په دې باب یو راپور رالېږلې دی چې دا د خلاصې تاسو اورول کیږي.
د امریکا د بندنوی چارو وزیر مایک پمپیو پرون د پنځشنبه پر ورځ کوالالمپور ته رسیدلی دی. هلته به هغه نن د مالیزیا د صدر اعظم مهاتیر محمد سره د ملاقات نه وروسته سنګاپور ته لاړ شي او هلته به د آسیان د غړو ملکونو په غونډه کې ګډون وکړي. توقع ده چې ښاغلی پامپیو به په مالیزیا کې د هغه ملک د صدر اعظم مهاتیر محمد سره د آزاد تجارت او د شمالي کوریا د اټومي وسلو د مسلې په باب خبرې وکړي. د جون په میاشت کې په سنگاپور کې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنز د ملاقات نو وروسته د امریکا مقاماتو د دې خوشبيني څرګنده کړې و چې پیونګ یانګ به د اټومي وسلو د جوړولو پروګرامونه په کامل ډول بند کاندي. مګر لا تر اوسه پورې داسې شواهد نشته دي چې ګوند شمالي کوریا دې د غیر اټومي کولو لپاره کار شروع کړی وي. د امریکا د بندنوی چارو د وزارت یو لوړ رتبه مقام چې د خاغلی پامپیو سره په دغه سفر کې ملګری دی خبرې اعلان ته ویلي دي چې موږ په دې باب اندېښنې لرو. شمالي کوریا په دې برخه کې لا خپل مسؤلیتونه نه دي پوره کړي. د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د توغندیو د جوړولو په باب هغه وخت د خلکو اندېښنې زیاتې شوې چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د سې شنبه پر ورځ یو راپور خپور کړ او په هغې کې د امریکا د استخباراتي مقاماتو له قوله ویلي وو چې دوی فکر کوي چې پیونګ یانګ د توغندي د جوړولو کار په هغې فابریکې کې شروع کړی چې په هغې کې داسې بین القروي توغندي جوړ کړي وو چې د امریکا ختیځو ساحلو ته رسیدلی شي. ټاکل شوی چې په سنګاپور کې د آسیان د غړو ملکونو په غونډه کې به د شمالي کوریا د اټومي وسلو د جوړولو مسلې ته زیاته توجه وشي. د امریکا د بندنوی چارو د وزارت یو لوړ رتبه مقام ویلي دی چې خاغلی پامپیو به په دغه غونډه کې د آسیان د ټولنې د غړو ملکونو غوړي چې د بندیزونو للارې په پیونګ یانګ باندې خپل فشارونه زیات کاندي. په دې برسیره توقع ده چې خاغلی پامپیو به د جنوبي چین د سمندرګي د مشکلاتو په برما کې د رخاین پایلت کې د روهنګا د مسلې او د سایبری حملو د مخنیوي په موضوع خبرې وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پر دوو جګپړو ترکی چارواکو بندیز لګولی دی. دا رپورټ به لږ وروسته واوري، خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او شوالي په برخه کې د عمران خان د خبرو هرکلی کوي. د دغه خونې د عامل هیئت رئیس نقیب الله صافی د پنجشنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې افغانستان د پاکستان د سوداګرۍ لپاره و مهمه لاره ده او په همدې اساس عمران خان د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د شکول غوښتونکی دی. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو تر بری وروسته په خپلې لومړنۍ غیر رسمي خبرې کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګرۍ اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام په دې باره کې رپورټ راکړي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه یو شمیر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې د عمران خان د وروستي او سرګندونو په اړه خوخي سرګندوی وایي چې باید دغه سرګندونی عملی بڼه غوره کړي او په کار د چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری د سیاست ښکار نشي. د دغه خونی د عامل پلاوی رئیس نقیب الله صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې سیاستونو خړې پړې کړې وي، خو د ده په خبره د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان له بری وروسته اوس دا هیله زیاته ده چې عمران خان د نوې پالیسۍ له مخې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو کې خواله راشي.
او د عمران خان دغه وروستۍ سرګندونې مونږ په دې ته هرکلی وایو. انشاءالله چې د عمران خان دا سرګندونې به یو ښه اړخ ونیسي او که چېرته عملي شکل ولري نو دا به د افغانستان او پاکستان تجارت کې یو نوی پرمختګ.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو له بری وروسته په خپلې لومړنۍ غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. عمران خان دغه شان په خپلو دې خبرو کې دا هم ویلي چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسیده، خو په خبره اوس دغه راکړه ورکړه 500 میلیونه ډالرو ته راښکته شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د جوړونې او د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د رغولو په هدف هلې ځلې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحمالدین آغا هم د عمران خان د روسي سرګندونو په اړه خوشبيني ښیي، خو وایي ویره داده چې یو وار بیا د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د سیاست قرباني نشي.
زه ډیر خوشبينه يم او هیله من يم چې د عمران خان د خبرې د عمل جامه واغوندي او هغه تجار او د افغانستان د تجارت او اقتصاد په اړه چې کوم مشکل موجود دی یا موجود وو هغه عام تم حل شي. خدای دې وکړي د عمل جامه واغوندي او اقتصاد بیا د سیاست قرباني نه.
حاجی آغا وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به سوداګریزي اړیکې هغه مهال پراختیا ومومي چې پاکستان د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې هواري کړي. د د په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې د کمیدو ډیر زیان د افغانستان په پرتله پاکستان ته رسیدلې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر دوو جګپړو ترکی چارواکو بندیز ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغه وسو چې انقره د امریکایي عیسوي ملا د خوشی کېدو په اړه د واشنگتن غوښتنه رد کړه. ترکیه دغه امریکایي عیسوي ملا د جاسوسۍ له یوه تروریستي ګروپ سره د اړیکو په تور نیولې دي. د امریکا دې اقدام د ناټو د دغو دوو غړو ترمنځ روابط خراب کړي دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
عیسوی ملا اندرو برنسن تیره اونۍ له زندان څخه وایستل شو او په کورنۍ بند کې وساتل شو. ترکیه د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس له خبرداري سره سره امریکا ته د هغه د سپارلو وړاندیز رد کړ.
If Turkey does not take immediate action,
که ترکیه د بی ګناه کس د خوشکېدو لپاره عاجل اقدام ونه کړي او کورته ونه لګي، متحده ایالات به پر ترکیه تر هغه وخت د پام وړ بندیزونه ولګوي څو یې اندرو برنسن نوی خوشی کړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دا خبرداری رد کړله. وی ویل دا شان ګواښونه نشي کولی ترکیه دې ته اړه کړي چې د خپلې قضایه قوې خپلواکي له خطر سره مخ کړي.
موږ ته به له ګواښه دغه ډکې څرګندونې چاته ګټه ونه رسوي. موږ د ناټو په سازمان کې له متحده ایالتونو سره ښه یووالی ښودلی.
د جمهور رئیس ټرمپ ادارې د چهارشنبه په ورځ د برونسن د نیولو په تور پر دوو لوړپوړو ترکی چارواکو بندیز ولګاوه.
د جمهور رئیس په لارښوونه د خزانه وزارت د ترکی پر عدلی او د کورنیو چارو په وزیرانو ځکه بندیز لګوي چې هغوی د عیسوي ملا برونسن په نیولو کې مهم رول لري. د دې بندیزونو له مخې په امریکا کې د دواړو وزیرانو جایدادونه مسدود دي او امریکایي وګړي له دوی سره د هر ډول معاملاتو منادي.
اندرو برونسن څباندې 12 کېږي چې په ترکیه کې ژوند کوي. نوموړی په 2014 سم کال کې د رجب طیب اردوغان د حکومت د راپرځولو د ناکامه کودتا په تور نیول شوی دی. ترکی چارواکي وایي د غیسوي مولا د کودتا د عاملینو له مشرانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. دا وړاندیزونه ممکن د امریکا او ترکیه پر اړیکو چې په وروستیو کلونو کې خړې شوي نور هم ناوړه اغېز وکړي. متحده ایالاتونو د عبد الله ګولن د سپارلو وړاندیز چې د ترکیې لخوا د 2014 کال د کودتا د اصلي متفکر په توګه پیژندل شوی رد کړی دی. اخو تعبید شوی ګولن چې په پنسلوانیا ایالت کې اوسیږي په ناکامه کودتا کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د سختو بریدونو له امله د داعش 125 جنګیالي د هغوی د مشر او مرستیال په ګډون تسلیم سوي دي. دا وزارت دا هم وایي چې په ننګرهار کې هم د داعش په خلاف عملیات روان دي، خو د بلې خوا یو شمیر څیړونکي بیا وایي چې په شمال کې د داعشانو سره طالبانو جګړې کړې او دا ډله یې ماته کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
ننګرهار کې د داعش ډلې له ظهور وروسته د افغانستان په شمال د جوزجان په ولایت کې هم دا ډله له څه مودې راهیسې فعاله ده. د ملي دفاع وزارت وایي بې له استثنا د داعش ډلې په خلاف عملیاتونه کوي، خو په وینا یې په شمال کې د تېښتې ځای نه لري. خو په ننګرهار کې د ډیورنډ کرښه او جغرافي موقعیت د دغه ډلې لپاره د پټېدو زمینه برابره کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش 125 جګیالي ورته تسلیم شوي چې پکې د دوی مشر مولوي حبیب رحمان او مرستیالی نعمت الله هم شامل دي.
دا چې په درزاب کې د داعش پرسونل مونږ ته تسلیم شوی دی، دا یو تحرک دی، سه مثبت دی، او په دغه تحرک کې مونږ وکولای سوال سه د درزاب حاکمیت توسعه ورکړو.
خو کارپوید مجد بیا بل څه وایي. هغه وایي چې په درزاب کې د داعش او طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوې دي او طالبانو د داعش دوه مهم مرکزونه مغول او سرداری یې ترې تیره ورځ نیولې دي.
جولای په شپږمه طالبان خپل خاص قطعات اخوته ولیږل، هغه سره قطعه چې ورته وایي هغه پیر او غو دا خلک دوی لاړل هلته د دې لپاره چې د دوی تلفات کم شي. دوی په درې جبهو ځانونه عیار کړل چې د جوزجان او سرپل او د فاریاب له لورې نه د درې ارکو څخه دوی په دې د داعش په مرکزونو باندې حملې وکړې. څلور ویشت ورځې دغه جګړه دوام وکړه او د اګست په اوله نیټه چې پرون دا جګړه پای ته ورسېده. په دې جګړه کې طالبانو 11 کسان تر غزایه پورې چې هغوی راپور کړي دي وژل شوي دي، تقریبا 93 داعشیان وژل شوي دي او 100 نه زیات داعشیان طالبانو ته تسلیم شوي دي.
خو یو شمېر فعالان بیا له حکومت غواړي چې د داعش ډله په ننګرهار کې هم سخت وځپي. دا فعالان وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو بریدونو کې اویا ملکي وګړي وژل شوي او 60 ټپیان شوي، او په تیرو شپږو میاشتو کې تر 100 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي چې اکثره دا ملکي مرګ ژوبله د داعش ډلې پورې منسوبېږي. دا فعالان وایي چې اردو ته د جلال آباد ښار د امنیت د ساتلو پر ځای باید ملي اردو داعش ډله په خپلو زارو کې له منځه یوسي.
د اردو فوجیان هغه د داعش ځالو تور واستوي، هغه چین ته واستوي، هغه اسکی مینه ته واستوي، هغه سیمه ته واستوي چیرته چې داعش جنگیالي حضور لري، چیرته چې داعش جنگیالي په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي.
د داعش ډله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې فعال ده، خو حکومت وایي چې په دغو ولسوالیو کې ځپلې ده. دا ډله اوس ډیر بدون د جلال آباد په ښار کې کوي چې دا ښار یې له ګڼو ګواښونو سره مخ کړی دی. داعش ډله له کلونو راهیسې په افغانستان کې فعال ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی به ډېر ژر د لوی اختر په ورځو کې د اوربان په اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. د دغه شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې له جمهور رئیس څخه د اوربان غوښتنې سوي، خو نوموړی به له سلا مشورو وروسته خپله پرېکړه اعلان کړي. په ورته وخت کې د امید سبا په نوم سیاسي حرکت چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ، وایي د سولې له هر ډول حرکته ملاتړ کوي. نور حال د ازادي رادیو د خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ کې واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په ورځو کې د اوربان د اعلان په اړه خلکو سره په سلام مشورو بوخت دی. افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر په دې اړه خپله پرېکړه له ولس سره شریکه کړي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک د پنځمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د اوربند پاړه لولس مشر څخه غوښتنې شوې دي.
ولس مشر په دې اړه ډیر زر انشاءالله تصمیم د ملت سره شریک کړي. د ملت تقاضا ورته راغلي دي، د عالم اسلام د علماء او تقاضا ورته راغلي دي، د او آی سی او د سعودي د ټولو تقاضا، د مملکو د قطر او د ټولو په شمول تقاضا راغلي دي، او انشاءالله ولس مشر به د مشورو نروسته د اوربان اړوند د ټولو ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به انشاءالله مثبت ځواب وي.
اکرم خپلواک وی افغان حکومت له طالبانو سره د اوربند اعلان ته چمتو دی او هیله یې وښوده چې طالبان هم د غوښتنې طلب بی کوي. د ښاغلي خپلواک په خبره اوربند یوازې د افغان حکومت نه بلکې د خلکو اسلامي نړۍ غوښتنه ده. د سولې د عالي شورا د درلنچا مشر وی په افغانستان کې سوله د بین الافغاني خبرو له لارې ممکن ده او حکومت په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د کوچنی اختر په ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند چې وروسته بیا موده د حکومت لوري وګده هم شوه، په تیرو څو لسیزو کې لومړنۍ تجربه و چې په ملي او نړیواله کچه ترې هرکلی وشو. له هغې وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتې شوې، خو طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو له کولو انکار وکړ. خو یوه طالب چارواکي رسنیو ته دا منلې چې څو ورځې وړاندې د دغې ډلې استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې خبرې شوې دي. په همدې حال کې د ملي امنیت د پخواني رئیس اسدالله خالد په مشرۍ سیاسي حرکت چې نن خپل موجودیت اعلان کړ، وایي د سولې له هر حرکت ملاتړ کوي. د دغه حرکت مشر اسدالله خالد
اهداف ما
د وایز مال نظر از موږ د ګران افغانستان لپاره لومړی اړتیا او هدف د سولې او ثبات ټینګښت دی. له سولې پرته بین الافغاني خبرې ممکن نه دي. موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له هرې هڅې دفاع کوو. که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو چې آیا په لوی اختر کې اوربند کوي او که نه څه نه دي ویلي، خو هیلې شته چې دغه ډله به د کوچني اختر په څیر اوربند وکړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک وایي چې نور له جنگ جګړو ستړي شوي او له هرې ممکنه لارې نه په استفادې باید د سولې د خبرو د پیل او د تلپاتې سولې لپاره هڅې وشي.
درنو اوریدونکو، تاسو پام کړئ دې رپورټ ته. د افغانستان ملي سرکس خپلې نندارې په کابل کې پیل کړې دي. دا نندارې به د اتو ورځو لپاره د کابل په بیلابیلو برخو کې روانې وي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ملي سرکس ماشومان په کابل کې د سرکس د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلې نندارې وړاندې کوي چې په مرسته یې له جګړې پرته نړۍ ته د افغانستان یوه نوې څېره ورپېژني.
دا شیبه د ماشومان لپاره ډیره د خوشحالۍ نه ډکه شیبه وه او زه د خپل زوی سره دلته راغلی یم چې دا سرکس وګورم. او زما زوی له لیدو یې ډیر خوند اخیستی دی. موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې دا ډول پروګرامونه نور هم وګورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د سرګرمۍ لپاره منظم پروګرام نشته، خو په تیرو څو کلونو کې د ماشومانو لیوالتیا د دې لامل شو چې افغانستان د سرکس د نړیوال فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړي.
دا هم د ماشومانو لپاره او هم د پاخه عمر خلکو لپاره ډیر په زړه پورې دی. موږ احساس کوو چې خلک د خوشحالۍ په شیبو کې ګوري.
د سرکس نړیواله ورځ هر کال په نړۍ کې لمانځل کیږي او سږ کال د آسیا په لویه وچه کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې دا ورځ لمانځي.
جشن ورځ کې مدت 2000
د فستیوال به په کابل کې د اتو ورځو لپاره دوام وکړي. موږ به په دې فستیوال کې تعلیمي او د پولیو د واکسین لپاره د عامه پوهاوي نندارې هم ولرو. په مجبور کې زموږ هدف د خلکو په شونډو باندې د مسکار او ستل دي.
د افغان ماشومان او د سیار سرکس روزونکو دیوید ماسون وایي اوس مهال د افغانستان 15 ولایتونو کې افغان ماشومان ته د سرکس زده کړه ورکول کیږي او تقریبا 1.5 میلیون خلک په ژوندۍ بڼه ګوري.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د غیر قانوني وسلوالو ډلو قومندانانو او غړو د څیړلو ځانګړي کمیسون چې د دفاع وزارت داخله، د ملي امنیت ریاست او خپله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یې په راس کې دی، را روانو پارلماني انتخاباتو ته د هغو لسو احتمالي کاندیدانو نومونه له لیسته ایستلي دي چې په غیر قانوني وسلوالو ډلې کې غړیتوب لري. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د غیر قانوني وسلوالو ډلو قومندانانو او غړو د څیړلو ځانګړی کمیسیون یو شمیر هغه کسان چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې احتمالي کاندیدان دي، دوسیې له شکایتونو وروسته څیړل شوي. چې لستنه پکې حذف شوې دي. یاد کمیسیون کې د دفاع او داخلي وزارتونه، ملي امنیت ریاست او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي د اړوند غیر قانوني وسله والو ډلو غړو دوسیې وڅېړلې. د انتخاباتي شکایتونو مشر عبدالعزیز آریایی د پنجشنبې په ورځ وویل
دا نفر حذف لري،
لس نفر حذف لرو، دیار لس نفر عادی اختر، پنځه نفر جدي اختر لرو، پنځه نفر توصیه لرو او یو ویش نفر رد شوي شکایتونه لرو. دغه شکایتونه په ټوله کې له 450 کسانو څخه شوي دي چې ټول سل شکایتونه دي.
ښاغلی آریایی که څه هم د دغو حذف شوو کسانو نومونه وانخیستل، خو ویې ویل چې راتلونکې اونۍ به د حذف شوو کسانو لست د انتخاباتو کمیسیون ته ولیږدول شي. ښاغلی آریایی وویل د یادو کسانو دوسیې د عامو خلکو د شکایتونو او د معتبرو اسنادو پر بنسټ د نړیوالو ناظرینو پر وړاندې څېړل شوي او له لست څخه حذف شوي دي. دی همدارنګه وایي چې یاد کسان د راتلونکې شنبې تر ورځې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي چې کمیسیون بیا له څېړنو وروسته په دې اړوند خپل نظر بدلولی شي. په همدې حال کې د شفافیت د سار بنسټ هم په راروانو انتخاباتو کې د احتمالي نوماندانو له نوملړ څخه د هغو نوماندانو له ویستلو ملاتړ کوي چې د دوی پر وینا په فساد ککړ اشخاص دي. د یاد بنسټ مشر سید اکرام افضلی وویل
ما میدانیم که امی افراد زورمند و مفسد
موږ پوهیږو چې همدا مفسد او زورواکي کسان د دې لامل کیږي چې په انتخاباتو کې له زور او سلا څخه کار واخلي او اجازه نه ورکوي چې شفافه ټاکنې ترسره شي. که حکومت غواړي چې انتخابات شفافه وي نو دا خلک دې یوې خواته
کړي. نیاز است که ای افراد کنار زده شوند.
د غیر قانوني وسله والو ډلو ځانګړی کمیسیون په داسې وخت کې د یو شمېر احتمالي کاندیدانو نومونه د کاندیدانو له لست څخه باسي چې د روان کال په میزان میاشت کې پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ترسره کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د مهاجرو نړیوالې ټولنې ویلي چې په بنګلادیش کې د دې خطر سته چې د روهینګیا په زرګونو مهاجر د ناوړې استفادې او شاقه کارونو د اجرا دپاره د هغو قاچاقبرانو په منګلو کې راګیر دي چې د انسانانو قاچاق کوي. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د برما د رخاین د ایالت نه تقریبا 1 میلیون د روهینګا مسلمانان بنګلادیش ته اوښتي دي چې د دغه شمار نه تقریبا 200,000 تنه د تیر کال د اګست د میاشتې نه را په دې خوا بنګلادیش ته مهاجر شوي دي او د کوکز د بازار په سیمه کې پراته دي. د دغو کړېدلو مهاجرو سره غیر له 100 جوړو جامونه نور حساب نشته دی. د مهاجرو دپاره نړیواله ټولنه وایي چې هلته د دغو مهاجرو زیات غربت او بیکاری هغوی دې ته مجبوره کړي دي چې ځانونه انساني قاچاقبرانو ته تسلیم کړي. د مهاجرو دغه نړیواله ټولنه وایي چې د ښځو او جنکیو نه ناوړه استفاده هم کیږي. د مهاجرو دپاره د نړیوالې ټولنې یو نتاق پال ولدن امریکا غږ ته ویلي دي چې ښځې او جنکۍ په کور کې د نوکرانو په شان هم استخدامیږي. هغه وایي
There is a burgeoning cottage industry and manufacturing where you know you have many young men who are looking for work who are also
هلته په کور کې د نساجۍ صنعت دومره پراخه شوی دی چې زیاتره ځوانان هلته کار لټوي او هغوی په داسې فضا کې کار کوي چې د استثمار خطر هم ورته متوجه دی. هغوی ته د معینې اندازې نه کمه اجوره ورکول کیږي. هغوی دې ته مجبوره کیږي چې ډیر ساعتونه کار وکړي او حتی په ځینو قضیو کې هغوی ته اجازه هم نشته ده چې کور ته لاړ شي. د بشر د حقوقو نړیوالې ټولنې ویلي دي چې دوی د بنګلادیش د کوکس په بازار کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره سخته مبارزه پیل کړې ده. دغه ټولنه وایي چې هغوی د قاچاق شوو انسانانو حفاظت کوي، عقلي او عصبي علاج کوي او هم ورسره قانوني مرسته کوي.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
Thank you.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.